تل شي د درغلو زمينه پکې برابرې دل شي
اگر اوراق را دي هم با کیفیت باشه
دی وای کپانه په هر اندازه کیفیت لرون کی وي په خوشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کی غوړه داد چې په هواد کې دنن او یا په کوم گاونډي هواد کې فارزانه بیا چاپ شي دوی دا سکار کوي چې ساته ټیټاو د انتخاباتو مشروعیت تر پختن لاندې راشي مونږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي ایوب زاده وای یو ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و
اساسي او بشري حقوق
سلام دا اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونې ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم دا دیونې په خبرونه کې د رای په حق خبرې کوو دا چې د رای له حق څوک استفاده کولای شي ولې ځینې خلک فکر کوي چې رای مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپل رایه په سمه توګه وکاروي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
وطنوال صاحب د رای حق چې کله موږ یې پاړه غږیږو یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته ګوري رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي ولایتي شوراګانو لپاره د ولسوالۍ شوراګانو لپاره همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره د ښاروال لپاره د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار پرته له کوم تشویش پرته له کوم ویرې نه دی وکاري دا حق قانون دی ته ورکړی دی هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی موږ په دغه مواردو کې کارو حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ د کول شته خپل حق وکاروو ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کارو دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي دا زما رایه خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یو رایه کم وي ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده د دې هر رایه هر قدم دې دی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کده ځکه که زنن زم زما ترڅنګ بل ملګری هم زړه کوي د یم زی د رای ورکول مالته او که زه وایم چې نظم زما رې ټاکون کې نه ده ممکن ډیر کسان مایوس شي
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنی زما رای مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی ولې دغه سې ذهنیت را منسته شوی
دلیل زه پدې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسونونه د سیاسي هربوخ کار شوی دی د سیاسي اختلافاتو ښکار شوی دی دی لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دی دی اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیاده خلجهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره باسو کړي سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بل بورډونه ولګوي یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي دي رایې اهمیت د دې تګ د رای ورکولو مراکزو ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولې تر ډیره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول. نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی و په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي دوی رسنۍ نه دوی اخبار نه لري چې ووایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار د کړي خلک مایوس شي ویر خپره شي د لاړ نه شي هغه د رایو مراکزو ته. یعنې د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایو ورکولو څخه دوی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډېرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي کار موږه کار پیدا کړو او امنیت براولو سوله براولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي او اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې. یعنی عملي اړخ یې ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه. یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپل رایه ونه شي کارولی.
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی. یعنې د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. دوی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی ده. یعنی د یو مشر حیثیت لري. دی کولی شي امر وکړي کولی شي نهی وکړي دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده. همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي. د دوی امر ته تابع اوسي. د دوی غوامر ومني. د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی. ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده. کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دی رائے ورکړي دلته هلته دوی څوک نه ویني، نو دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجی کیږي، اولس ته مسؤلیت راجی کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجی نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو واورئ، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبیعي بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي؟
د مرزو لپاره د سینې لپاره خدي تو یو، د دماغ لپاره خدي د دې دوا، د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې.
او آیا کلمو د بیلابیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی؟
دې کې د ګلاب ګلان دي، ورسره د بادخشان په نوم باندې د غرونو طبیعي بوټي دي چې دې نه موږ چای جوړو، دا مانم بخښ دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حقله غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په آخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل، وی خورل، او د بیلابیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنس لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را پدې